The Washington DC na da Voice of America jiba radio de
Assalamu alaikum gran origin ko da Voice of America jiba radio de nan da daratrus kal da zarevishtam da october da miashti umani kada wakhshwi pa pakistan ki da ma khamish patgi افغانستان کې د پندلې می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دې ساته خبري خبرونه کې درته زموږ شریل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمه خبرونه سره ټکو ته د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په شوې زلزله کې د مړو شمېر شلو تر رسیدلې او یو بل د 200 زیات شوې دي د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هرنای ضلع تر ټولو زیات اغیزمنه کړې ده پیښور های کورټ په خوانی او قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې په حق له مقدمه اوریدنې په محل حکومت امر کړی چې دا سیمو کې د سر دوباره سرشمیرنه وکړي شي په افغانستان کې د نړیوال پروګرام مشه د شروع یا چاشمې پر ورځ ویلي په دغه ملک کې انساني بحران د ژمي راتلون وړاندې په تیوي سره سیوا کیږي په افغانستان کې د 30 میلیونو نه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په شوې زلزله کې د مړو شمېر شلو تر رسیدلې او ټپیان د 200 زیات شوې دي د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هرنای ضلع تر ټولو زیات اغیزمنه کړې ده په بلوچستان صوبه کې د آفتونو په وخت تنظیم اداري چارواکي محمد احمد د وی وی ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی ته ویلي په هرنای کې تر اوسه شل تر مړه او 200 زیات ژوبل شوې دي چارواکو او ځايي خلکو ویلي د هرنای سره په زیارت صبي قلعه سیف الله پیټا مستون دوکې یوب زیارت او چمن پوري شاو قاسمو کې د زلزلې جټکې محسوس شوې دي دغه زلزلې چې تیر شپه شاو په 3 بجې شوې مرکزی د هرنای سره نږدې یاد کړې شوې او پریکټ سکیل د زلزلې زور او شدت د 5.9 پوري او ژورتیا یې تر 15 کیلومتر پورې ویل شوې ده د چارواکو په وینا په غیزمنه سیمه کې امدادي کارونه روان دي مړی او ژوبل راوستل کیږي او روغتونونو ته منتقل کول کیږي د بلوچستان حکومت په هرنای ضلع کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی حکومت ویلي چې په هرنای ضلع کې د مرستو کارونه پیل کړی شوی او په دې لړ کې د پاکستان د پوځ اته هلیکاپټر هم برخه اخلي په خبره کې کوټ په خوانی او قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې په حق له د مقدمه اوریدنې په محل حکومت ته امر کړی چې دغه سیمو کې سر دوباره سرشمیرنه وکړي شي کال 2019 کې د شوی سرشمیرنې په ضد د صوبې اعلی عدالت کې د پخوانی فاټا ځینو کسانو درخواست جمع کړی دی او دغه درخواست کې دریس خپل کړی شوی چې د سرشمیرنې په وخت پخوانی او قبایلی سیمو نه د تراګرې په ضد روانه جګړه کې زیاتره خلک د هوا نور سیمو ته کډوال شي وو دغه سیمو آبادی ډیره کمه خودل شوې ده یو ای ډی سره خبرو کې د های کورټ وکیل جازیب مسعود ویل د 2019 سرشمیرنې کې چې د پخوانی او قبایلی سیمو کومه آبادی خودل شوې ده د هغې نه دغه سیمو آبادی سوچند سیوا ده هغه ویل د سرشمیرنې په وخت د پخوانی فاټا زیاتره خلکو د کډوالې ژوند کولو او د ملک نور سیمو ته کډوال شي وو او دغه خلک سرشمیرنې کې نه دي شمیرل شوی کې فرودنې په محل قومي سملي په خواني غړي غازي ګلاب جمالي عدالت تویل دي د 1990 په سرشمیرنو کې د اورګزي آبادی 2,00,000 تلور دي سره خودل شوې ده او شل کال وروسته په سرشمیرنه کې د اورګزو آبادی 2,25,000 خودل شوې ده هغه ویل د دې مطلب دا دی چې شلو کلونو کې د ټولو ځلې آبادی یوازې 8,000 زیاته شوې ده کوم چې د منلو وړ خبره نه ده بل ورته د شماریاتو د اداري چارواکو عدالت تویل دي چې کابینه فیصله کړې ده چې 2022 کې به دغه سیمو کې دوباره سرشمیرنه کولی شي د دې په جواب کې عدالت د شماریاتو ادارې چارواکو ته ویلي چې په نوې سرشمیرنه کې باید د پخوانی فاټا دولس اندېښنې لري کړی شي په غوړه ډول د مردم شماری وکړي شي په افغانستان کې د نړیوال پروګرام مشر د شروع یا چاشمې په ورځ ویلي په دغه ملک کې انساني بحران د ژمي راتلو نوړاندې په تیزۍ سره سیوا کیږي په افغانستان کې د خوراک د نړیوال پروګرام مشر میری ایلن د کابل څخه په انلاین بڼه خبریالانو سره په خبرو کې ویلي ژمي را رسیدلې په دروازه مو ولاړ دي افغانستان کې سخت یخ موسم دی د تیلو بیل لړیږي خلک د لوګي ختمولو او د ځان تود ساتلو لپاره هڅه کوي ویل شوی په 15 اگست د طالبانو په کابل کې په واک کې د راتلو نوړاندې هم د غهوا د بچکاله شخړو غبن او کرونا وبا د بحران سره مخ وو د پاکستان مرکزی بانک د ډالر او غیر ملکی کرنسی د غیر قانوني بهیر د مخنیوي د ګامونو پترس کې افغانستان ته د تلون کې هر تن لپاره د زر امریکایي ډالر د وړلو شرط خو دی دي د پاکستان د مرکزی بانک لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې اوس به د هر هغه تن بایومټریک تصدیق کیږي څوک چې په خلاص مارکیټ کې تر $500 اخلي. د پاکستان مرکزی بینک لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د ایکسچینج کمپنیانو لپاره به لازم وي چې هغوی د $500 څخه د زیاتې کرنسۍ خرڅون او ترسیلات زر باندې د بایومیټرک تصدیق وکړي. دا شرط به د رواني میاشتې په 28 نیټه لاګو کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په شوي زلزله کې د مړو شمېره 60 تنو ته رسیدلې او ټپیان د 200 نه زیات شوي دي. د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هرنایي ضلع تر ټولو زیات اغېزمنه کړې ده. نو تفصیل د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې واورئ.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په سوي زلزله کې د مړو شمیر 40 تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر تر 200 زیات دی. د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هرنایي ضلع تر ټولو زیات اغېزمنه کړې ده. په بلوچستان صوبه کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکي محمد احمد ووی ویډیو ته وویل د ماشومان او زنانو په ګډون په هرنایي کې تر 240 تنه مړه او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د بلوچستان یالتی حکومت د کوټي او هرنایي پر روغتونونو کې بیړنیز حالت اعلان کړی. ټولو ډاکټرانو او د صحت محکمې و ټولو کارکونکو ته د حاضرۍ امر سوی. د کوټي سیول روغتون د ټراما سنټر مشر ډاکټر یاسر خان و ډیوا ته وویل دوی ته له هرنایي څخه دولسټانه ټپیان راوړل سوی چې تر درملنه لاندې دي.
موږ خپل ته هسپتال سیول هسپتال او ټراما کې مدینسي نافذ سو مریضان اوس پوری دولسټانه دولس مریضان راغلي دي. زموږ سره سیدي شانه بشانه زموږ یانګ کنسلټنټس یانګ ډاکټرز ګذر سره دي او موږ یو پیشنټ بغیر ټریټمنټ نه پرېږدو او 800 پیشنټ راځي او موږ به علاج کوو اور مشتبه داخلي دلت مصوبي.
دا زلزلہ پیما مرکز رپورٹ دی چې دا زلزلہ تیر شپه 1 منټ بالا 3 بجې سوی مرکز له هرنای سره نږدې یاد کړی او پر ریکٹر سکیل د زلزلې زور یا شدت 5.9 پوری او زورتیا یې تر 15 کیلومتر پوری ویل سوی ده. د ځای خبريالانو او شیدونکو په خبره د هرنای په اختراباد محله، اسلام آباد محله، جلال آباد محله او شار ته نږدې کلو کې زلزلې زیات تاوانونه اړولې دي.
زما نوم نجیب الله دی. زما تعلق شدي ضلع هرنای سوی. برای مخصوصا 3 بجې 1 منټ بالا هرنای کې دغه زلزلہ رااله چې ډیر کورونه او ډیر خلک پکې ماشومان پکې شهیدان سلو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لنګور رسنۍ ته ویلی وو په زیارت سیوی کلاسې پولا کوټه مستونګ سنځاوي دوکي ژوب او ترچمنه پوری شاو خاصمو کې د زلزلې جټکي محسوس شوی دی. دغه په خبره د هرنای ترڅنګ د بلوچستان زیارت سیبي کلاسې پلا کې هم لږ مالی تاوانونه اوښتي دي. حکومت ویلي چې په ضلع هرنای کې د مرستو کارونه پیل کړي او په دې لړ کې د پاکستان د پوځ هلیکاپټر هم برخه اخلي. ملک بولا ترين د هرنای اوسیدونکو د دایوای تر اوسه د شار او شار ته د نږدې سیمو حال معلوم سوی او ټپیان روغتون ته راوړل سوی. خو وای چې داسې سیمه همسته چې پوره تفصیل یې لانه دی معلوم.
اوس هم داسې ایریا سته چې التا ریسکیو ټیمونه نه دی رسیدلی. موشته چې کوم امدادي ټیمونه رسیدلی دي هغه د ورځې رسیدلی دي. د شپې چې کوم دی موږ خپلی مدد اپ کې تحت موږ د خلک راکښلې دي موږ هسپتال ته رسولې دي او د ورځې چکم ریسکیو ټیمونه رسیدلې دي. هغه هم صرف د بازار ایریا سره رسیدلې دي. سایډ ایریا اوس هم هغه ترنګ پرتی دي چونکه التا نیټورک کار نه کوي. التا موبایل نیټورک نسته. نیټورک یې هم روډونه بند دي. دا تو دې پریوتلې دي روډ بلاک دي. نو دا ریسکیو ټیمونه او دا ګرد موږ د خاص کو چې دا سایډ ایریا زم کور کی.
هرنای د بلوچستان یالت لا کوټي څخه شاوخوا 120 کیلومتر لري پرته سیمه ده. آبادی 100,000 نفوس ته نږدې ده چې پکې شاوخوا 15% پښتانه او 15% د بلوچستان ځینې قبیله آبادی دي. د بلوچستان علا وزیر جام کمال پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي د خلکو ژغورنې وروغتونونو ته درسولو او د درملنې پوره پوره بندباس کړی او زمواره ادارو ته د خپل زمواره یو د پروکول امر کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
پېښور های کورټ په خوانی قبایلی سیمو کې د مردم شمارې یا نفوس شمارې په هکله کې څولدنې پر مهال حکومت ته احکامات ورکړي دي چې دغه سیمو کې د دوباره سرشمیرنې وکړي. د کال 2018 مردم شمارې پر ضد د صوبې اعلی عدالت کې د پخوانی فاټا ځینې کسانو درخواست جمع کړی و. دغه درخواست کې دریز خپل کړی شوی دی چې د سرشمیرنې یا نفوس شمارې پر وخت پخوانی قبایلی سیمونه د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیاتره خلک د هیواد نورو سیمو ته کډوال شوي و او دغه سیمو آبادی ډیره زیاته کمه خودل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د عثمان خان څخه په دغه ریپورت کې واوري.
ډیو سره خبرو کې د های کورټ وکیل جهانزیب محسود ویل د کال 2018 سرشمیرو کې د پخوانی قبایلی سیمو کوم آبادی خودلې شوې ده. د هغې نه د غسیمو آبادی سوچند سیبا ده. د ویل د مردم شماري په وخت د پخوانی فاټا زیاتره خلک د کډوالۍ ژوند کولو او د ملک نورو سیمو ته کډوال شوي او د خلک سرشمیرنو کې نه دي شمیرلې شوي.
کوټ دا ورته ویل چې به تاسو چې نیکسټ سنسس کې دا ډایرکشنز یو ورکړل چې نیکسټ سنسس کې فاټا کې چې کوم علاقې دي د کوم پریویسلی سوري ارست وایل فاټا چې کوم و هغه علاقې چې کوم دي په کې خلکو چې کوم گریویس دي ویز ا ویز سنسس بیکاز چې کتا سو سنسس کې آبادی کم شي د خلکو اپرکس اینڈ پریویلیجز یې اٹومیټیکلی کم شي اور ته ول چې خلکو تا تاسو هیرنګ ورکستا اور یو اپورچونیٹی ورکی چې دغه خپل کورونا کې الته موجود وی لارې کولاوی اور پان آباد خلک کاونټ کېستای بیکاز چې کاونټ شي کا خلک کم شي بیا غې علاقې چې کم دي پرکس اینڈ پریویلیجز ټو کې اٹومیټیکلی پاپولیشن کم شو بیا مختلف چې کم دي بنفټس چې کم دي د گورنمنت هغه نه ورته ایکسټینډ کیږي. کوټ ورته وویل چې نیکسټ ټایم وین یو چې کم تاسو سنسس کوستای پکې یو کوشش وکړئ چې د خلکو ته تاسو غاور کېستای چې کم دي د گریوینس دی اډرس کېستای.
د کیس اوریدنې پر مخال د کامی سملی په خوانی غړی غازی ګلاب جمال عدالت ته ویل دي د کال 1998 په سرشمیرنو کې د اورغزو آبادی 2,14,000 خودلې شوې ده او شل کال پس په مردم شماري کې د اورغزو آبادی 2,25,000 خودلې شوې. لدی معنی دا ده چې په شل کلونو کې د ټولې ضلع آبادی صرف 28,000 سیوا شوې ده کوم چې د منلو وړ خبره نه ده. نو موړی وړاندې ویل دي د اورغزو موزین میسمی په سرشمیرنو کې ول زر آبادی خودلی شوی او د الیکشن کمیشن د کال 2013 د ووټونو په نوملړ کې لدغه علاقې ريجستره شوی ووټران سلور د زر خودلی شوی. نو لدینه د اندازه لګیدې شي چې په کوم ډول په خوانی قبایلی سیمو کې سرشمیرنی شوې دي. د مومن زلینه د صوبایي سملې غړې نثار مومن وای د مردم شماري په اړه زمونږ اندېخنې نور سیوا شوې دي ځکه چې حکومت پلان لري چې په خوانی پاټا کې پر راتلونکو کال کې سرشمیرری په ډیټور نومې طریقه کار سره وکي په کوم کې چې به هغه کسان چې د شپږو میاشتو نه سیوا د خپل سیمونه بهر وي هغه به پلارنې سیمو کې نشي شمیرلې. نو موړې وړاندې وای
په یو منظم سازش لاندې زمونږه آبادی نور هم کمې دوه روانه ده. موږ د پاره ډیر غټ نقصان دی. په کار دا ده چې موږ د ملک وګړي او موږ د دشګردۍ جنگونو وهلي خلک یو. په کار ده چې زمونږه دا شماره د ډیفیکټیو د غلاندې وشي او هغه په ډیفیکټو کې به موږ ته بیا خپل رائټس ملو شي پورا او زمونږ شماره امکان دی چې بیا زیات شي او کدوې د جوړ لاندې کې فیصله کړي نو دا به یو منظم سازش دی او د دې به موږ مزمتم کوو او غوښتنه کوو په سخته سره چې منګه د ډیجور لاندې د دغه شمارې ته نیو ماده او باید چې داونی شي.
بل لوري ته د شماریاتو ادارې چارواکو عدالت ته ویلي دي چې کابینه پریکړه کړې ده چې په کال 2022 کې به د سیمو کې دوباره مردم شماری کولای شي. لدی په ځواب کې عدالت د شماریاتو ادارې چارواکو ته امر کړی چې په نوي سرشمیرنو کې د پخوانی فاټا ولس اندېښنې لري کړی شي او په غوړه ډول دی مردم شماری وکړي شي. سرګند دی چې د کال 2019 په سرشمیرنو کې د ټولو زم شوي قبایلي سیمو آبادی 500 لکه پورې خودلې شوې ده. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
مرکزی حکومت قرضه یا پور د تیر کال په پرتله د سخت کال اگست میاشت کې 12.5% لوړ شوی. په داسې حال کې چې بهرنۍ پور د روپیو پر اساس د کال 2022 په لومړیو دوو میاشتو کې 8% ډیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په دغه رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه په هیواد د مجموعي پور کچا 12.5% زیاتېدو سره یو کم 3000 ارب روپو څخه هم اوخته ده. د غشمیري خای د 2020 اگست میاشتې څخه د 2021 کال تر اگست میاشتې مجموعي قرضو کچا 12.5% ده، خو بیا بارنه اگستې شوی پور کچا 8% زیاته شوی. په پاکستانی روپو کې د غزياتواله یوازې تیر یو کال کې د 10 کربا هم زیات خودلې شوه. د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای دا د فکرمندای وړ خبر دی چې نه یوازې کورنۍ قرضې بلکې د بهر اغستې شوی قرضونو کچه هم دومره په تیزی ختلې ده. نو وړي وای د دې لوی وجه خو د ډالر په بیا کې زیاتواله لیدل کیږي، خو بیا بنیادی توګه ډیر داسې علتونه دي چې روپۍ د ډالر په مقابله کې مخ په لاندې روانه ده.
دا مجموعی قرضې کله مونږ خبره کوو نو دې کې اندرونی او بیرونی دواړه قرضې شامل. خو دا ملک لپاره فکرمندې خبرې چې وي نو هغه د ایکسټرنل ډیټ یعنی بیرونی قرضې چې وي هغه د فکرمندې خبرې ته په هغه کې اضافه کیږي. تر روان نسل به د دې پیمنټ کې ځکه چې دا قرضې خو د زیات تر 10 کالو نه والی د 20-25 کالو پورې اخیستې شوي دي. نو د دې پیمنټ چې کوم دی دا به روان نسل کوي. اوس روان نسل ته بلډن په هغه باندې پرېوتو خو هغوی خو دین څه فائدہ نه ده حاصله کړو. بل غټه خبره پکې ده چې بیا د دې قرضو واپس کولو لپاره موږ نوري قرضې اخلو چې د هغه شرایط بیا د دینوم سخت وي او بیا په ملک باندې یو برډن ډېر لګي او سیوا کیږي.
د مرکزی حکومت کورنۍ قرضونه چې د جولای نه تر اگست منځنۍ موده کې یوازې او یا عربه اضافه شوه. په کال 2020 کې چې مجموعي قرضې 15.5 زره شپږ سوه شپېته عرب روپۍ وي، خو اوس په دغو کې 1.3 کربا زیاتوالی راغلی. پروفیسر زلاکت خان وایي تر څو چې غیر ترقیاتي خرڅونه کابو نه کړی شي او د تجارتي خسارې کمولو تر څنګ پیداوار زیات نه کړی شي نو تر هغې ویره ده دغه قرضونه به نور هم زیاتیږي.
لکه فرض ته مونږ ډېرې پیسې داسې لګو د بجټ کې کتا څو ګوري نو د پرېزیډنټ هاوس خرچ وګوري، د پرایم منسټر هاوس، ګورنر هاوس، سی ایم هاوس خرچ وګوري، داسې نور دغه وي. سرکاري پیسو باندې علاج چې کوم دی مختلف خلکو ته حاصل وي په بیرونی ملک کې، د فارن ټریپس چې کوم لګي ده، دا ټول هغه شیزونه دي یا نور داسې مختلف د حکومت ادارو کې داسې دغه شته دي چې هلته غیر کرے احتیاطی اخراجات کی کم دنوں اگر دل زیاد پتار دارے کہ پدی تھولی کہ مونگ کا میرا ویلو اگوی انگلیس کیوئی چی کٹ یور کوٹ ریکارڈنگ تی یور کلات مطلب دارے چی خپل سادر کا رخی وزول شروع کنو دغا واحد حل ما تا پختار
دغا شمیری وائی 2020 کال کی چی بارنائی کرزی 2023 ارب روپائی وی پا اگست میاشتا کی 10.8% زیادوالی سرا 10.4 ارب روپو تا رسیدلی دی. ماهران وای د قرضونو زیاتی دو لویه وجه تجارتی خساره پیداواری کمی او د اقتصاد کمزوري صورتحال کې د ډالر بای اوچتواله ده چې دغه قابو کول سره کې د شی قرضونو کې کمی راشي. احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د ډالر او غیر ملکی کرنسۍ د غیر قانوني بهیر د مخنیوي د تامونو په ترڅ کې افغانستان ته د تلونکو هر تن لپاره د زرو امریکایي ډالرو د وړلو شرط یې خوده دی. د پاکستان د مرکزی بانک لخوا جاری شوې اعلامیه کې دا هم ویل شوې دي چې اوس به د هر هغه تن بایومټریک تصدیق کیږي څوک چې په خلاص مارکیټ کې تر 1500 او یا د دې نه زیاتې ډالر اخلي. دا شرط به د رواني میاشتې په 22مه نیټه عملي کیږي. په دې اړه نور تفصیل لري تاسو ته ارشد حسین په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د مرکزی بانک لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د ایکسچینج کمپنیانو لپاره به لازم وي چې هغوی د 1500 امریکایي ډالرو څخه د زیاتې کرنسۍ خرڅون او ترسیلاتي زربندې بایومټریک تصدیق وکړي. د مرکزی بانک مطابق له دې وړاندې یو تن د قومي شناختي کارت د نقل کاپي په ورکولو سره به د ایکسچینج کمپنیانو څخه ډالرې ترلاسه کولی شوی. دا شرط به د رواني میاشتې د اکتوبر د 22مې نیټې څخه لاګو کیږي. مطبوعاتي راپورونه وایي دا ګام په ظاهره د هیواد افغانستان ته د ډالرو د اخراج د مخنیوي لپاره پورته کړی شوی چې لکه بلې په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په طلب کې اضافه او د تبادله کچا ورسره غیر مستحکم شوی و. د دې مخکې په پاکستان کې د کرنسۍ د تبادله کمپنیانو دا خبره په ډاګه کړې و چې د پاکستان نه افغانستان ته د ډالرو بهیر ډیر زیات شوی دی او په دې وروستو کې فچ ریټینګ هم دا مسله د تبادله د شر د غیر مستحکم کولو یو لوی علت ګرځولې وو. د پاکستان د مرکزی بانک تر مخه افغانستان تلونکو هر تن تبا زیات نه زیات د زر امریکایي ډالرو د وړلو اجازه وي. د دې کلیز هڅ شپږ زره ډالر دی. پاکستان کې د ایکسچینج کمپنیانو د اتحادیه مشر ملک بستان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویل د دې شرط لقبله به په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په خرڅون کې کمی راشي. هغه ویل د پاکستان څخه د غیر ملکی کرنسي غیر ضروري اخراج د مخنیوي لپاره د تن په سر د زرو ډالرو افغانستان ته د وړلو دا شرط ډیر اړین وو چې مقصد یې د دلی شرع مستحکم قبول دی. پرون د شورو پر ورځ په پاکستان کې یو امریکایي ډالر 120 روپۍ تر رسیدلې وو او دا په تیرو ورځو کې تر ټولو زیاته لوړه کچه ده. ملک بستان وایي د زرو ډالرو د وړو دا شرط افغانستان لپاره ځکه ایښودل شوی چې د هلته نه روزانه د 1500 نه تر 2500 پورې خلک زی راځي. مخکې افغانستان ته د 10000 ډالرو د وړلو اجازت وو خو په پاکستانی مارکیټ کې دومره ډالر یې نشته.
اور ان اقدامات کی وجہ سے آج کوئی ڈیمانڈ نہیں. اور تیسرا آپ نے 500 سے اباؤ جو ہے وہ ڈالر خریدے گا تو اس کو بایو میٹرک ہوگا. یہ بھی اس لیے کیا ہے کہ لوگ کو ایک تو نمبر ون فٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئیں گی پوری.
حوائی دا مرکزی بینک دا دے گام لکبلا پا پرانستی مارکیٹ کی اس دا ڈالر طلب رقم شوی دے. مخ کے دا طلب 50% زیاد شوی وہ اور بلا دا چی سو 1500 ڈالر اخلی نو اس با دا حقا بایو میٹرک تصدیق کی گی اور دا دے یو مقصد دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس غختنے پورا قبل دی. پا کراچی کی دا ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس چیئرمین اور اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ڈیوا توائی باید چی دا پاکستان مرکزی بینک دا جواب ورکلی چی دا گامونے دمرا رستو ولے واغستل.
ہمارا جو روپیہ ہے وہ تو وسط مئی سے گرنا شروع ہوا ہے مڈ میں سے. جب مڈ میں سے ہوا ہے تو افغانستان کی پوزیشن تو کئی مہینے کے بعد آئی ہے تو سارا اس کے اوپر ڈال دینا تو سوچی غلط ہے مگر بنیاد
پاکستانی روپے دمئی دمیاشتے پمینس کے پلان دے رہا غورځیدل شروع شوی وو او په افغانستان د طالبانو قبضه له دې سو میاشتې وروسته شوی وه. نو د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر را غورځېدو ټول تور په افغانستان نشي لګېدلی. نوموړی بیا وایي تیر کال ستمبر کې دا اندازه کېده چې د هیواد تجارتي خساره سیوا کېږي. اخوا مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے په هیواد کې د ډالر مخ په سیوا کېدونکې قیمت د مخنیوي لپاره هم پلټنې پیل کړي دي. شخصي ټي وي چینل جیو نیوز د سرچینو د خولې وایي چې اف آی اے د انټرنیشنل ایکسچینج پرایویټ لمیټډ کمپنۍ مالک ظفر پراچا څخه د ډالرو او نورو کرنسیانو په بیا کې د اضافې په اړه پلټنې کړي او د هغه څخه د امریکایي ډالرو د اغستونکو ریکارډ هم ترلاسه کړی دی. چارواکي وایي چې د پلټنو مرکزي اداره اف آی اے د ډالر د قاچاق او د ذخیره کولو خلاف پلټنې کوي او په دې لړ کې به په راتلونکي روزو کې د نورو ایکسچینج کمپنیانو د مالکانو څخه هم اختنې پوښتنې کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
پاکي دکانداران وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو لامل لچین څخه راتلون کې توکو د اخیستو توان نه لري. دوی وایي دغه توکي کوا هم خلینو دوی ته پکې ګټه هم نه پاتې کیږي او له همدې کبله کار کم شوی دی او ګڼ شمېر مزدور کاران یې ګوښه کړی دي او که دغه وضعیت توام وکړي نو سوداګر به مجبور شي چې خپل کاروبارونه هم وتړي. نور تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی په دغه ریپورت کې فیاض ظفر.
د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د امریکای ډالر په قد کې د مسلسل زیاتوالي د لاسه د خیبر پختونخوا په بیرابیلو سیمو کې د چین سامان خرڅونکي وایي چې د سامان بې دومره ګران شوی دي چې اوس څوک دغه ګران سامان د اغستو توان نه لري چې لکه بلې هغوی په خپل کاروبارونو ختمولو باندې سوچ شروع کړی دی. دا چین سامان خرڅون کې یو دکاندار رفیع الله وای
کم شه په 1500 روپۍ او جی هغه 1000 روپۍ مونږ ناراضي دکاندارانو ناراضي. نو کم ماشومان چې کم مخه د کلونی ټایز دکان دی کم ماشومانانو چې شیزونه اغستې شو هغه مور پلاری وسغول هغه دانم نشي اغستې. سار را پاسو ریټونه ګرانی کې ډالر ګران شو مونږ د چینان کار کو خپل مان نه راغواړو پاټار روپیان وساغین مونږ ته پټای سو روپۍ پریوزی.
دوی وای چې دوی په چین کې د سامان د امریکای د ډالر په نرخ اخلي او بیا پاکستان ته د دې سامان راوختو کرای هم په ډالر کې ورګوي چې لکه بلا سامان دوی ته په ډېر ګران نرخ مېرويږي او هیواد کې د ګرانۍ لکه بلا اولس ته خوراک څښاک شیونه نشي اخیستی. نو د چین جوړ شوی د سامان به څنګه واخلي؟ یو دکاندار نوید امان وایي
سره دومره غټ اثر راغلی دی چې کم کال یو نیم دوه کاله مخکې کم مال چومنګ راوړو پرس کا یو کاټن چومنګ راوړو په 10000 روپۍ یا په 20000 روپۍ هغه کاټن ته نن ملاویږي په 30000-45000 روپۍ. مطلب درجه 50% بګي فرق راغی. دغه شانتې مخکې چې کم سرکل لی هغه هم ولاړلی او کاروبارونه هم دغې دلاسه ولاړلی.
دکاندارانو وایي چې دوسره وه د دوو نه تر 15 تنانو یا سل مینانو کار کوو او اوس د کار نه کېدو له کبله دوی دغه کارکوونکي د کاره وخت کې دي چې له کبله یې بېروزګاري هم سوا شوې ده. یو بل دکاندار شعیب خان وایي
مخکې به ډالر وو مونږ چې په اوله کې تلو نو ډالر خو 100-105 روپۍ وو د 2017 خبره کوو. هغې نه پس بیا ډالر لاړو 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 160 ته لاړو بیا 170 ده. نن چې انټر بینک ریټ ته وګورو نو 172-173 دی او چې مونږ ټی ټی کوو نو هغه بیا آلریډي مونږ ته سیوا پریوزي نو 178 روپۍ سره پاسه مونږ ته ټی ټی پریوزي د ډالر. نو اثر خو ډېر راغلی دی دغه چل هر څه خوشې پراته دي او نه څوک شته نه ګاګ شته.
دکانداران وایي چې کاروبار نشته او د دکانونو کرایه او د بجلی بل هم هغوی نشي ورکولی او دوی وایي چې کدا حال روان وي نو دوی به په مجبورۍ د لاسه د خپل کاروبارونه ختموي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.
سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار خیبر پختونخوا کې هم د ونډو لپاره د دفتر پرانسته کړی دا. د دې دفتر به څه ګټي وي؟ د ونډو بازار کې برخه اخیستو او سرمایه گذاری د خیبر پختونخوا د خلکو او کمپنیو لپاره څومره مهمه ده؟ په دې هکله د سادیا قاسم شاه دغه ریپورت واوري.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج خیبر پختونخوا کې د ونډو یا د حصص لندین یا کاروبار لپاره هم یو دفتر پرانسته وکړه. دغه پاکستان سٹاک ایکسچینج دفتر پرانسته غونډه په کراچۍ کې وشوه چې په کې د خیبر پختونخوا د مالی وزیر تیمور سلیم جګړه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په صنعت او اقتصاد خصوصي معاون عبدالکریم خان او د بورډ اف انویسټمنټ یا د سرمایه کاری بورډ غړو هم شرکت وکړلو. د سرمایه کاری د بورډ یو غړی او د خیبر پختونخوا د یو کمپنۍ مشر او صنعتکار زرک خان چې کراچۍ ته دغه ډلې سرتلې وویل، کراچۍ ته د دوی تک مقصد دا و چې د کراچۍ کارخانه دار او هغه سرمایه کارو ته په خیبر پختونخوا کې د سرمایه کاری کولو لپاره ډاډګیره نه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان سٹاک ایکسچینج دفتر پرانستی په حق لاغو ویل
پیسے انویسٹ کی لوے بڑے طاقت کی کمپنی نے سنگا پروفٹ کیا ہے اونلی بڑی بڑی ڈیولپمنٹ میں لاگی کی تو دا تھا حلال کمائی تھا اور سٹاک ایکسچینج دل تا لسٹ کی تو نا آفس کو لاو لو نا فائدہ بتا کی کہ خلق بتا بینک نو نا رجان با کم شی اور دا سٹاک ایکسچینج انویسٹمنٹ یا شیئرز کے خلق مختلف گھٹے کمپنی نے چ پاکستان کی دی دارے ملکیت شیئرز بوالی اور اگے چکل منافع کی نو اے منافع نبا
د پاکستان سٹاک ایکسچینج سره په لیست باندې رجسٹرډ کمپنو سره که یو عام کس ونډو کې حصہ داری وکړي نو دغه کمپنۍ په کاروبار کې ګټې او نقصان کې دغه کس حصہ دار جوړیږي. خود خیبر پختونخوا یو کاروباری غونډي یو مهم غړی زاهد الله شنواری وای دغه قسمه سرمایه کاری لپاره دلته د دفتر پرانستو سفایده ځکه نشته چې خیبر پختونخوا کې کارپوریټ یا ډیجیټایز مارکیټ کې د خیبر پختونخوا کاروباریان ډیر کم برخه اخلي.
خیبر پختونخوا کې زموږ په دې قبایلی سیمه کې داسې تعلیم یافته پړلې کا خلک چې ډیر کم دي چې هغه کاروبار چې دی کنه هغه په کارپوریټ کلچر باندې راوستلی دي او کارپورایزیشن یې کړی، کمپنۍ نه رجسٹر کړی، اوس پورې خو موږ سره پرائیویټ لمیټیډ کمپنی نیم نه وی کنه، نو دې لپاره چې دی دا پبلک لمیټیډ کمپنی پی ایل سی سی دا هغه ته وی، نو هغه باندې سٹاک ایکسچینج باندې رجسٹر کوډي او بیا هغه مطابق دا هغه شیئر سی هغه خلک مارکیټ کې اپلوډ کړي. خو بیا هم چې دی دې باوجود زموږ ځنې کسان چې هغه ډیر وخت نه په پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کار کوي هغه ته د سٹاک ایکسچینج دفتر ضرورت نشته. دا غي بروکران دي او خلک چې کلم د یو کپنې شیر زخلی نو هغه د بروکر په تر باندې اخلي، خو چونکی غټي کارخانه دلته نشته او په سٹاک ایکسچینج باندې کمپنی رجسٹر کولو لپاره ډیر شرایط دي او ډیر سخت شرایط دي، په هغه شرایطو باندې ډیر کسان پوره نه خيږي، نو په دې وجه باندې زمون کپنیانې په پاکستان سٹاک ایکسچینج باندې شته نه دي، خو زمون انویسټر چې دي هغه سرمایه گزاری چې هغه کئ لګیا دي د خپل چکم رجسٹرډ بروکران دي د سٹاک ایکسچینج هغه په تر باندې.
خو د یو پریس ریلیز یا د مطبوعاتي بیان د لارې د پاکستان سٹاک ایکسچینج ویلي د پاکستان په معیشت کې خیبر پختونخوا خپل برخه اچوي او د دې صوبې انډستریال زونز یا صنعتي علاقې او د خیبر پختونخوا د کاروباري او تجارتي بازارونو او مرکزونو د لارې د ملک معیشت کې د خپل برخه لري. او وايي د پاکستان سٹاک ایکسچینج به د خیبر پختونخوا کاروباریانو ته د دفتر د لارې رسایي وشي او داسې دوی به د هغوی د مالی وسیلو سرمایه کاری لپاره یو لار جوړ کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان کې کې د خوراک نړیوال پروګرام مشري میرن ایلن تیر ورځ ویلي دی چې په دغه هیواد کې بشري بحران د ژمي راتلو نه وړاندې په تیزۍ سره زیاتیږي. په افغانستان کې د 3 میلیونو نه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 4 میلیونه هغه خلک دي چې د خوراک د نشتوالي سره مخ دي او 2 میلیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپیښ دی. نور تفصیل تاسو ته د دیوه همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان بشري ناورین نور هم په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوالې ادارې مشري د شروع یا چهارشنبې په ورځو ویل چې په دغه هیواد کې بشري ناورین په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. مرمن ایلن مکارتي ژورنالستانو ته له کابل څخه په یوې آنلاین غونډه کې وویل ژمی ډیر نږدې شوی دی او موږ په افغانستان کې یو سخت ژمی لرو. د سون توکو د بایو په لوړېدو سره به خلکو ته ستونزمنه وي چې ځان ته خواړه برابر کړي او هم ځانونه ګرم وساتي. د اگست له 15 مخکې هم چې طالبانو په کابل باندې قبضه وکړه دغه هیواد د کلونو وچکالۍ، شخړو، فساد او کورونا له امله په بحران کې و. تر 3 میلیونو زیاتو کسانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې په دغه ډله کې 4 میلیونو یې کافي خواړه هم نه لرل. 2 میلیونه ماشومان یې د شدید خوارځواکۍ یا مالنیوټریشن له ګواښ سره مخ و. ملګری ملتونه وایي د هغو خلکو شمیر به زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري ځکه د خوړو او د سون توکو بیې پورته شوي او زیاتو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. مکارتي وویل له اګست میاشتې راهیسې ناورین په ډېرې چټکۍ سره په زیاتېدو دی. هغې وویل زه نن کابل کې د باندې وګرځېدم او حالات ډېر مایوسه کوونکي دي. هغې زیاته کړه ما ښځې ولیدلې چې ما ته یې د ډوډۍ لپاره ژړل ځکه یو ځل بیا وایم چې خلکو دندې له لاسه ورکړي، کار نشته او د روزي ګټلو فرصت نشته. مکارتي وویل زیاتو ښځو ورته وویل چې دوی یوازې لږ وچه ډوډۍ لري چې له اوبو سره یې خوري. افغانستان له سخت اقتصادي او مالي بحران سره مخ دی. د دغه هیواد اقتصاد تر زیاته بریده په بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی. خود طالبانو له قبضې راوروسته دا مرستې په ټپه درېدلې. مکارتي وویل موږ ته پکار ده چې د اقتصاد د بیرته چلیدو لپاره د حل لارې ومومو. هغې خبرداری ورکړ چې له حل لارې پرته به د افغانستان اقتصاد په اونیو کې سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو په سپتمبر کې له 5 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې او ډبلیو ایف پی له 3.8 میلیونو کسانو سره خوراکي مرستې کړې. ملګرو ملتونو د دې کال لپاره د 6.6 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې له 3 څخه یوه برخه ترلاسه کړې ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگټن ډی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن کولنن په درېم اوغاز هم تړلې و چې لکباله یې افغانانو او د پولي د تجارت سره تړلې تجارانو د سختو مشکلاتو خبره کړې ده. چمن پوله درې ورځې مخکې افغان طالبانو بند کړې و او پر پاکستانی چارواکو یې تور لګولې و چې پر پوله د افغانانو سره بد وضعیت کوي، خو پاکستانی چارواکي دغه خبره ردوي. د چمن د سوداګریزې خونې مذهبي او سیاسي جماعتونو غړو مشتمل ډله د چمن څخه یو وفد د افغانستان کندهار ولایت ته روان شوی دی چې هلته د افغان طالبانو سره په دې اړوند خبري وکړي. نور تفصیل یې ستاسو لپاره راغون کړی دی نعمت الله سرحدي په خپل ریپورت کې.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن سرحد نن درې مورز هم بند پاته وو چې لوج دخل ګوربت آمد او تجارتي چاري پټپا ولاړ وي. د چمن سرحد افغان طالبانو د کندهار ولایت مقام څخه په جارسي وی خبر پاڼه کې د بندولو امر کړی وو چې پر پاکستاني چارواکو دغه تور لګولې وو چې دوی پر چمن پول افغان تجاران او د علاج درملین د پاره پاکستان ته تکوونکي ادي افغانان سره بد وضعیت کوي او ناصاف وهلو ترټولو سره واپس افغانستان ته لیږي. خو پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو دغه خبر منلو ته تیار نه دي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمادات خرمندو خیل و ویډیو ته ویلي وو چې یوازې قانوني اسناد لرونکي افغانانو ته پر چمن پورې د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. خو د چمن د سوداګریز خونی مرستیال مشر امید الله اسکزی وای چې د چمن پولې د بندېدو له امله هم دواړه حکومتونه او هم زاید تجاران هر ورځ د کورونا په زیانونو سره مخامخ کیږي.
روزانه پر بنیاد باندې 50 کروڑ روپۍ نقصان کیږي او په دې کې 40% چې دی هغه د ګورنمنت سي نقصانات کیږي د ټیکس په مات کې او ټوټل تجارت سي هغه خراب سي او د دې لارې وجه د مال د دې ځای کاروبار سي د ایران او نورو ملکو څخه شفټ سي. زموږ ډېر سخت نقصان دی، د ګورنمنت هم نقصان دی او د عوامو هم نقصان دی.
محمد طاهر درې ورځې مخکې د کراچۍ څخه او چمن ته راغلی دی چې خپل وطن ته ستون سي، خو د پولې د بندېدو له امله په چمن ښار کې ایثار خپل مشکلات دارنګه بیانوي.
ماشومان هم را سره په تکلیف دي، یاره پیسې هم نه لرو، خرچه هم را باندې کمه شو، شی هم قیمته دی، دلته اوسېدنګ موږ ته ډېره مشکله ده. موږ دا غواړو چې دا ډېرې لاسې ولاړ شو خپل وطن ته ولاړ.
چمن سرحد د بندېدو له امله مسافر ترانسپورت شعبه هم زیاته متاثره شوې ده. د چمن او کراچۍ او د چمن او د پنجاب ترمنځ د مسافر بسانو کمپنۍ مسؤلین وایي د چمن پولې د بندېدو له امله ټول مسافر بسان درېدلې دي او د دغه شعبې سره وابسته په سلګونو خلک د بېروزګارۍ سره دا وخت مخامخ دي.
مکه سلویش بسان وطن وسپینځو وځي، مسافر ته مشکل دی، موږ په سیم وروره کرایې چړاو دي، ډېره بېروزګاري ده.
په درزونو ګرځي، په سوګو انسانان ګرځي، ګرځي بېروزګار شوی دی، یا بغلا کوي په دې شهر کې، یا په جنګونو کوي. دغه شان حکومت بند کې دا شان پر موږ نه بارډر
که څه هم پر حکومتي سطح باندې د دواړو دولتونو ترمنځ د پولې د خلاصون په هکله خبرې نه دي سوي، خو د چمن د سیمې 14 کسیزې پلاوی چې پکې د مذهبي سیاسي ګوندونو او د چمن د سوداګریز خونې غړي شامل دي، نن د جمعرات په ورځ د چمن څخه و کندهار ته ولاړی چې د افغان طالبانو سره خبرې وکړي. د رپورټ ثبت کولو تر وخته پورې د دغه پلاوی د افغان طالبانو سره د خبرو په هکله نور معلومات ترلاسه نه سو. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دری کال وړاندې د پاکستان وزیر اعظم ژمنه کړې وه چې افغان کډوالو ته به د پاکستان تابعیت ورکوي، خو دغه ژمنې تر اوسه هم نه دي پوره شوې. د العربیه پوسټ په دې اړه یوه تفصیلي لیکنه کړې ده چې مختار خلیل یې تاسو سره شریکوي.
عمران خان افغان ماجرو سره د پاکستان د شهریت ورکولو د دروغو په لوز پاکستان کې د پرتو افغان ماجرو جون په عذاب کې اچولې ده. دا دوبۍ نه د بیگ نیوز نتورک په نوم د خبری ادارې په ویب پاڼه د العربیا پوسټ د یو رپورت سرخط ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې عمران خان افغان ماجرو سره د پاکستان د شهریت ورکولو لوز د کال 2013 په 13 ستمبر په مختلفو موقعو کړی وو. دغه وخت د تازه وزیر اعظم منتخب شوی وو، خو اوس په افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې د راتلو له سببه د افغان مهاجرو یو لوی بهیر په پاکستان ورماتته او دې سیز حالات ډیر کړکیچن کړی دي. پاکستان کې د تیر سلويختو کالو را سي پراته افغان مهاجر په دی ډیر خوابدي شوی دي چې عمران خان ورسره د دروغ لوز کړي وو. د افغان مهاجرو کوم زلمی کل چې پاکستان کې زیږیدلې دي او اوس راپورته شوی دي د دوی حالت د نورو افغانانو نه زیات خراب دی، ځکه چې دوی ته پاکستان کې په خن نظر نشي کته. په واشنگتن کې په بین الاقوامي ترقی نظر لرونکو تنظیم سنټر فار ګلوبل ډیولپمنټ د کال 2020 په مارچ کې خپل یو رپورت کې لیکلی دی چې پاکستان کې پراته 15 لکه درج شوه او نور لس لکه غیر درج شوه مهاجر د دې خبرې ثبوت ته چې دا په پرده کې پراته یو ډیره لویه مسله ده او چې پاکستانی منلو ته تیار نه دی. په افغانستان کې دا وخت د راپورت سیاسي صورتحال له سببه هم نړیواله برادری پاکستان د مهاجرو په حواله د بین الاقوامي قانون پابند ګرځولی شي. ریپورت لیکي چې افغان ماجرو لا د پاکستان د شهریت نه ورکول په حق کې دولوي دلیلونه وړاندې کولی شي. اول دا چې پاکستان د وړاندې نه یو نیستمن ملک دی او د نورو خلکو یا د ماجرو بوج نشي زغملی، خو دا دلیل بی بنیاد دی، ځکه چې افغان ماجر د پاکستان امداد ته نه دی ناست، بلکې دوی هر کال د پاکستان په معیشت کې د 300 ملیون ډالرو برخه اچي. دا رقم د هغې 150 ملیون ډالرو نه علاوه دی چې بین الاقوامي امداد کوونکي ملکونه او ادارې یې د افغان ماجرو په سر پاکستان ته ورکي. افغان ماجرو پیښور، کراچۍ او د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې خپل کاروبارونه چلی او ډیر پاکستانیان ځان سره پر روزګار لګولې دي. العربیا پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي چې افغان ماجرو پاکستان کې د سخا اوبونه د صفا اوبو جوړولو په مت کې د پاکستان د معیشت په زرغون ساتلو کې ډیر لوی لاس کوي. افغان ماجرو لا د پاکستان د شهریت نه ورکولو په حق کې دویم دلیل دا پیش کولی شي چې پاکستان د افغان ماجرو نه د خپل سلامتیا په معاملہ کې په یره کې دی، ځکه چې د ډیرو افغان ماجرو افغانستان کې پرتو ترهګرو سره اړیکې دي. خو پاکستان دې طرف ته پام نه کوي که دومره لوی شمیر افغانان په شهریت نه ورکولو په هوا کې زړن اوساتلې شي نو ترهګرو ته د دوی ځان له د برتي کولو ډیره ښه موقع ده. خو پاکستان په خپل دی فکر مندای د یو لکشمیر تنانو پکړو د لکونو خلکو جن په عذاب کې اچولې دي. سنټر فار ګلوبل ډیولپمنټ تھنک ټانک افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار تر لاسه کولو وروسته په 25 اگست خپل تازه تجزیه کې لیکلي دي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو په وتو پاکستان کې د افغان ماجرو مسله غیر یقیني صورتحال سره مخ شوې ده. ډینیل امپرادو، هیلن ډیمستر او عمران خان لغاری خپل یو شریک رپورٹ کې لیکلي دي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتلو له سببه کې دې شي چې پاکستان افغانستان د نوو مهاجرو بهیر سره مخ شي. نوی ماجر پاکستان کې د وړاندینا د پرتو ماجرو د پاره هم حالات خرابولې شي، ځکه چې پاکستان خو په خپل خاورا پراته ماجر د کلونو راسي د سیاسي سوداګرۍ د پاره استعمالي. که افغانانو له پاکستان کې ځای ورنکړې شو نو دوی ته د دنیا په بل یو ملک هم د سر پټولو ځای نشي ورکولې. یقینا چې دا حالات ډیر سنگین دي او افغانستان سره لګیدلی سرحد باندې به توتريخواله راپورته کیږي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د چمن سیمې نه پورې غاړه افغانستان کې سپین بولدک کې چې کوم لوی خون خرابه شوې ده د هغې خبرونه څوک نه خوري. العربیا پوسټ خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې په دې حالاتو کې افغان ماجرو د شهریت ورکولو پخوانی لوز او په دغه لوز اوس د عمران خان چپ پاتې کېدل دواړه خبرې د بې خوندۍ جوړولو سبب جوړېدی شي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
سیاست مداران وای پاکستان کې تل یوازې د ولس منتخب استازو سره حساب کتاب شوی دی، ځکه دوی نګنی پندورا پیپرز کې نومول شوی د پاوز په خوانی جنرالانو څخه به څوک بهر هیوادونو کې د هغوی د آفشور کمپنیانو د مالی سرچینو په حق لپلټنې وکړي. قانون پوهان وایي داسې قانون د ملکی دستور پر ضد بولي چې د یو جرم پر سر د پوزي او سویلین ترمنځ توپیر کوي او وایي د ملکی قانون د لاندې پندورا پیپرز کې نومول شوی د پاوز په خوانی جنرالان د آفشور کمپنیانو لرلو په اړه باید حکومتي ادارو ته ځواب ووایي. نور تفصیلی ستاسو لپاره پیر ولایت شاه راغونډ کړی دی.
آی سی آی جی رپورټ تر مخه د فوز په خوانی جنرال شفاعت الله د آفشور کمپنۍ د لارې په لندن کې د خپل خزي او زوی په نوم قیمتي اپارټمنټ اغسته دی. آی ایس آی کې د ترهګرې مخنیوي څانګې د مشر په څوکۍ پاتې شوی جنرال نصرت نعیم په حق له ویلې کېږي کال 2009 کې د خپل ریټایرمنټ سمدستي پس آفشور کمپنۍ پرانستلې وه. د فوز بل مهم ادارې نیشنل لوجستکس سیل د مشر په حیثیت 3.3 ارب روپو سرکاری رقم د ونډو بازار کې غیر قانوني سرمایه کاری باندې تورن افضل مظفر هم د آفشور کمپنۍ مالک دی او جنرل ریټایرډ افضل مظفر په اماراتو کې دغه آفشور کمپنۍ د خپل کاروبار لپاره کاروي. انٹرنیشنل کنسورشیپ آف انویسٹیگیٹو جرنلزم تر مخه د پاکستان وتلی کاروباری سیف الله خاندان نزدې رشتہ دار او د فوز په خوانی جرنل علی کولی خان هم آفشور کمپنۍ د لارې لندن کې د خپل خور په نوم جائیداد اغسته دی. در سیر پیډورا پیپرز کې د پاکستان د فضائی یا هوایی ځواکونو په خوانی مشر عباس خټک دوه زامونو په نوم هم آفشور کمپنۍ نه راوتی دي. قانونی ماهرین وای د ټیکس نه بچ کېدو لپاره بل هیواد کې آف شور کمپنی جوړول یا د دې د لارې کاروبار کول څه جرم نه دی. خو کو دا ثابته شو چې عوامي عہده لرونکي کمپتن پاکستان کې دغه کمپنی د اړوند حکومتي ادارو نه پټکړې وي، نو د هغه په ضد قانوني کاروایی کیدلی شي او هغه تن د خپلې څوکۍ لپاره هم نه اهل ګرځول کیدی شي. حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د کابی سبلی غړی ریاض حسین پیرزاده وای پاکستان کې تل د سیاست مدارانو سره حساب کتاب شوی دی او هغه نه ویني چې پینډورا پیپرز کې نومول شوي فوزي جرنیلانو سره به څوک احتساب وکړی شي.
سڑک بھی بنا لیں تو چور ہیں، کوئی فنڈز خرچ کیے تو وہ بھی چور ہیں، جبکہ 7 لاکھ عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے اور ہر سال ہمارا حلالہ نکلتا ہے 5 سال کے بعد، تو یہ لوگ تو جواب دینی ہے میرے.
اغویل دا سیاست مداران دی چې په لکونو اوټونه اخلي، هر 15 کاله پس خپل ګوشوارې جمع کوي، خو بیا هم د غلو په نوم یادیږي. ریاض پیرزاده په خبره پاکستان کې د سره کم قانون نشته چې د یو فوزي جرنیل نه د هغه د اساسو په حق له پلټنې وکړي شي. لواندې د پاکستان کې یو عام تاثر دا دی چې فوز اداره دننه د احتساب کوټلی نظام لري، خو د ملکي دستور ماهر او د قانون پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی وایي جرم جرم وي او داسې کم قانون نشته چې فوزي او سویلین کې فرق وساتي. کال 2014 کې د هغه وخت د دفاع وزیر خواجه آصف سینیټ تویلو د پاکستان فوز 50 لوی کاروباری ادارې چلوي. د پاکستان د فوز یو شمېر پخوانی سرلخکران او جرنیلان بهرني هیوادونو کې مېشتري او ویل کېږي دوی دغلته لوی اساسې لري. لواندې د مخالف ګوندونو د فوز بل یو پخوانی جرنیل آصف سلیم باجو بهرني هیوادونو کې عربونو روپو سرمایه خبر باندې څه کاروای نه کېدل پاکستان کې د احتساب په معاملې د پیر دا یو لوی مثال بولی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
مخالف گوندونو د قومی احتساب بیرو نیب آرڈیننس یو تور قانون ګرځولی دی او د لوی مخالفه ګوند مسلم لیگ او پیپلز ګوند مشرانو تور لګولی چې د نیب آرډیننس د لارې حکومت د ځان لپاره NRO جاری کړی ده. آرډیننس د احتساب نه بلکې د حکومت کرپشن پټولو لپاره دی، خو د حکومتي وزیر اسد عمر وینا ده چې نیب یو آزاد اداره جوړولو له اړخه یو ښه ګام دی. بل پلو ته د وکیلانو تنظیمونو هم قومي احتساب بیرو په اړه صدارتي آرډیننس رد کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته په دغه ریپورټ کې له اسلام آباد څخه رابعه پیر وړاندې کوي.
صدر عارف علوی تیره ورځ د نیب دویم ترمیمی آرډیننس کال 2021 په نوم د قومي احتساب ترمیمی آرډیننس خپور کړی چې تر مخه صدر به د نیب د چیرمن د ټاکلو دپاره د وزیر اعظم او پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره سلا کوي او کچري سلا ونسی نو دغه معامله به کمیټي ته لیږل کیږي. آرډیننس وایي چې صدر خپل د خوښي تر مخه احتساب عدالتونه جوړولی سي او په دغه عدالتونو کې د قاضیانو تقرری به تر 3 کلو لو پوری وی. نوی چیرمن تر ټاکلو د پریکړو ټوله واک وسنه چیرمن ته ورکړې سوی دی. مخالف ګوندونو او د وکیلانو تنظیمونو د قومي احتساب بیورو نیب آرډیننس رد کړي او د تور قانون ګرځولي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل،
یہ آرډیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے.
دغه آرڈیننس یوازی د حکومت کرپشن پټولو او یو داسی چیئرمین د چوکۍ مدا پراخولو د پاره راوستل سوی چې پر هر عملیه د مهر لګیدلې چې هغه د پاکستان او احتساب د پاره نه بلکې یوازی د عمران خان نوکری کوي. دغه آرڈیننس د لاري حکومت د ځان د پاره آرڈیننس جاری کړی چې د دې پر پریکړو پښتنې را برسیره نه نکړې سیم د نیب نوې اورډیننس کې د قانون سازي ادارې چې پکې ګډ مفاداتو کونسل ان اف سی او نوري ادارې شامل دي د نیب د واک څخه وستل سوي دي. وفاقي او صوبو د ټیکسیشن معاملې کابینه او کمیټو یې پریکړې او لسی پروژو په اړه به هم نیب عملیات نه سیخولې. د دې نه علاوه مالیاتي ادارې یا بینک په ضد عملیات په هم د سټیټ بینک د گورنر ته منظوري بغیر نه سیخېدي. د پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری هم آرڈیننس غیر قانونی او د بدنیتی په اساس ګرځولی او ویلي حکومت د مخالفو ګوندونو په ضد نیب د سیاسي انتقام په توګه کارول غواړي. حکومتي مشران غواړي چې وزیر اعظم د کورنۍ او ملګري د اعتصاب څخه محفوظ وي. بل پلو ته وفاقي وزیر اسد عمر د مخالفو ګوندونو دغه تورونه رد کړي او ویلي نیب آرڈیننس این آر او ندیم پدی کی با بدلون کوي. ټول کم اندیشنې لري چې مقدمه روانې وي او پای ته نه رسي. د دې اړخته یو هڅه ده نیب د دې لپاره جوړ کړی سوی چې یو آزاده اداره وي چې د حکومت پر کار هم نظر ساتلی سي. د قانون پوهانو وینا ده چې صدارتي آرڈیننس به د پارلیمان څخه منظورول لازمی وي. مشر قانون پوه قاضي انور دیوا ته وایي
temporary registration we as the qanun bhi de de se dawi kada parliament manzoor ko no bya khwab si karni khatam bashi de de 120
د حکومت لاړه دغه آرډیننس په داسې حال کې خبر سوی چې د رواني میاشتې په اتمه نیټه د نیب د چیرمن جسټیس ریټایر جاوید اقبال د چوکۍ موده ختمېدونکې ده. دا یو داسې وخت دی چې د جرنالستانو په لټونکي تنظیم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالسټ آی سی آی جی له اړخه خبر سوی پینډورا پیپرز کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم مخې ته راغلي چې پکې د اوسنۍ تحریک صاف وزیران او پارلیمانی مشران هم شامل دي. رابیه پیر ویسف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د خبری خپرونې په دې ځای کې واښ شوې د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. امریکا د سودان د ملکی رهبری لیک لپاره خپل ناتړ بیا تکرار کړ وروسته له هغې چې د هیواد ملکی رهبر انتقالی حکومت یا سی ال ټی جی څخه د واک ترلاسه کولو هڅه وشوه. د سوډاني چارواکو په وینا د اوږدې مودې پخوانی ولسمشر او دیکتاتور عمر حسن البشیر ته وفادار پلان جوړونکو د سپتمبر په 28 نیټه هڅه وکړ چې واک ترلاسه کړي خو ناکام شول. راځئ چې تفصیل یې په دغه اداریه کې واورو.
په سودان کې د اولسی عبوري حکومت نه د واک اختیار د نیو د یوې ناکام هڅې کېدو نه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت د مرستې پخله کړې ده. د سودان د حاکمانو وینا ده چې د پخوانی صدر او امیر د عمر حسن البشیر وفادارو په 28 ستمبر په اقتدار د قبضې کولو کوشش وکړو خو دغه کوشش ورلشند ګرځولې شوې ده. عمر البشیر په کال 2019 کې هغه وخت لری کړی شو کله چې په ټول ملک کې د هغه خلاف مظاهری وشوي چې پکې د هغه د لری کولو مطالبه شوې و. عمر البشیر نن سبا د صدر مقام خرطوم په یو جیل کې پروت دی. د ده خلاف په هیګ کې د جرمونو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت هم یو ورنټ اوخکې دی په کوم کې چې د باندې د قتل عام جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو دفې لګولې شوې دي. په سودان کې د تیرو دو کالو راسي یو اولسی عبوري حکومت قائم دی او د کال 2024 په شروع کې ملک کې د عامو جمهوري انتخابونو کولو بندوبسونه کوي. امریکا په دې عبوري دور کې د جمهوري کامیابو د خوندي ساتلو په غرض اولسی عبوري حکومت سره جوخت کار کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز د فوج او د نورو اولسی ګوندونو د ورانکارو لخوا د سودان د اولسی عبوري حکومت نه د اقتدار د نیو د ناکامه کوشش غندنه کړې ده. د خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به سودان کې د اولسی عبوري حکومت مرسته جاری ساتي. د زیاته کا چې په 28 ستمبر خرطوم کې د شوی اقدام په شان د جمهوریت د مخالفینو د ټولو اقداماتو غرض د ازادۍ او انصاف د پاره د سودان د خلکو اوازونه بندول دي. دې قسمه اقداماتو امریکای سره د سودان دوه اړخیزه تعلقات هم په خطر کې اچولې دي. د کال 2020 په دسمبر کې په سودان د ریاستي دهشتګردۍ د سرپرستۍ کولو په سر د بندیزونو لګیدونه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت ډېر ډاډګیرنه شروع کړې ده او سودان ته پریمانه امداد دین کړې ده. په سودان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر وولکر پرتس د ستمبر په شروع کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تخپلی او بیان کې ویلي دي چې د سودان کشاله ډیر زیات دي چې پکې د ملک خراب اقتصادي حالت د انصاف او د احتساب د نشټوالي او په دارفر او مرختی د سیمه کې د تازه شروع شوو فسادونو مسلې شامل دي. کاغری پرتس پکلک سره دا خبره وکړه چې د سودان عبوري حکومت نه د ملک په جمهوریت لا دروانولو د کار اخستو د پاره باید چې د دې حکومت بین الاقوامي ملاتړ وشي. د خارجه چارو ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کړی دا چې امریکا لوی شمیر بین الاقوامي ادارو او ملکونو سره د سودان د اقتصادي او امنیتی مقصدونو د حصول د پاره په شریکه کار کوي. خاغری پرایز وایي چې موږ به سودان سره د قانون ساز اسمبلی د قیام د امن راوستو په سلسله کې د اصلاحاتو کولو او په تیر دور کې د بشري حقوقو د وهونکو په احتساب کې مکمله مرسته کوو.